تن ادامه دارد. ساعت حالا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت سارون را هم در استودیو داریم. خوش آمدید سارون صاحب.
ستاره مشی نیمی صاحب کور ودان قدر منو آوردون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن 9:30 بجې به د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د بهیر زماني جدول اعلان کړي. د دې یو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د کابل پرلت کوونکو لشکيلو خو د درو میشتو لپاره د اوربند غشتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. او د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته رسیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانوي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی ده دغه زماني جدول د کابل په وخت په 9:30 بجې اعلان شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې لشکلو اړخونو د دریو میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د سولې او افغان ژغورنې په نوم روان پرلتونه ناپیلي ولسی حرکت دی چې په جنګ کې لشکلو اړخونو سره هیڅ تړاو نه لري او په ټولو یو شان د اوربند او سولې شخ کوي. د کابل د پرلت یو غړي احمد الله وزیری وویل
د افغانستان په جنگ کې درې لوري ښکیل دي، طالبان، افغان دولت او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه. موږ په درې واړو لوریو یو ځای غږ کوو چې حداقل د درې میاشتو لپاره اوربند اعلان کړي او بیا د دغه درې میاشتو په اوږدو کې د سولې مذاکرات پیل کړي. روانو پرلتونو په ولس کې د سولې هیلې راټوکولې.
ښاغلی وزیر همداراز ویل چې د ثور یا غوی په یوویشتمه نیټه به په کابل کې د سولې او اوربند په نوم یوه لویه غونډه هم جوړه شي چې لاری به دوی د نړیوالې ټولنې په ګډون د جګړې شکیلو خواو ته خپلې غوښتنې ورسوي. په کابل کې د سولې او افغان ژغورنې په نوم د پرلت خیمه شاوخوا یوه میاشت مخکې ودرول شوه او دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم وغځېده. پاکستانی سوداګرو پر ډیورن کرښه د هغې دروازې د بیا پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې له تېرې اونۍ راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ د پړچنار د سوداګرو د یوه استازي نذیر احمد له قوله لیکلي چې وایي د خرلاچۍ لارې د تړل کېدو له کبله د دوی سوداګر سخت زیانمن شوي دي. تېره یکشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرمې جسۍ او د خوست ولایت د ځاځي میدان ترمنځ په لکه تیګه سیمه کې د دوو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د خټو کې 15 پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په سر کې ویلي وو چې د دې خټو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې ستونزې له ډیپلوماټیک او پوځي لارو هواري شوې. خو سوداګر وایي له تېرې اونۍ راهیسې چې د خرلاچۍ لار بنده شوې ده د دوی مالونه د خرابېدو په حال کې دي. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. ظریف سی بی ایس تلویزیون ته په مرکه کې چې ټاکل شوی ده نن ناوخته خبره شي ویلي د خبرو امکان یقینا د بشر دوستۍ په خاطر شته، خو پکار ده چې چلند بدل شي. د همداراز ویل د امریکا د حکومت لپاره دا مهمه ده چې د داسې خبرو وړتیا ومومي چې درناوی پکې رعایت شي. په تهران کې لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع بندیان دي. دوی ته د جاسوسۍ په تور د بند سزاوي ورکړې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د انساني خواخوږۍ او روغتیایي وضعیت په خاطر د هغوی د خلاصون پر سر د خبرو احتمال مطرح کړ، خو په عین حال کې وویل چې د امریکا د اوسني چلند له کبله د داسې خبرو امکان نشته. د بندیانو په منځ کې یو هم یو اتیا کلن باقر نمازی دی چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې په وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نور عاید کړی د پولیسو په زور زیاتي انتقاد وکړ. حسن روحاني د شنبې په ورځ په هغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون خپره کړه ویلي چې تقوا ته د زور زیاتي له لارې وده نه ورکول کېږي. د کیمیاوي وسلې د سار نړیوالې اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته ورسېدل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې د کیمیاوي وسلې د مخنیوي ادارې متخصصان د اپریل د 26 نیټې سهار دمشق ته څیرمه دې سیمې ته رسېدلي دي. اعلامیه زیاتوي نه یوازې د سوریې لخوا بلکې روسي پوځیانو د دغو متخصصانو د امنیت ډاډ ورکړی دی. او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي دی به نن له صدر اعظم سرکیسیان سره وګوري. پاشینیان د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي زه به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او د قدرت د سولیز انتقال پر شرایطو خبرې وکړم. داود د سات خبرونه. ساعت 8:06 دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټاکنو زماني جدول اعلانوي. د عامه پوهاوي په برخه کې د انتخاباتي ارګانونو پر اقداماتو انتقادونه کیږي، خو د دې کمیسیون وروستۍ هڅې ځینې کارپوهان خوشبینه کړي دي.
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي.
د کونړ ولایت په څو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفانو مخابراتي شبکې بندي کړې دي.
دا څوونه وشولې چې مطبوعات به سیمه او راټولې پیاګان چې بند دي، خلکو ستونزې به خېړې کړې دي او تجارت هم ټول وسنن سبا په ټلیفون دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په لاهور کې د خپلو یو شمېر پلویانو په نیول کېدو اعتراض کړی دی.
دا کومه لوبه روانه ده؟ دلته هر چا احتجاجونه کړي دي، څوک یې نه دي نیولي. مونږ یې څه کوو؟ مونږ نه سي. ولې د پاکستان آئین وایي چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده.
په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ساعتونو کې د راتلونکو ټاکنو زماني جدول اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره تر اوسه څه باندې 200,000 رای ورکوونکو نومونه لیکلي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د راتلونکو څلورو انتخاباتو کامیابي د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په کامیابۍ پورې اړوند بللی دی. د دې موضوع تفصیل فری با ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو چارواکی وایي د انتخاباتو زماني جدول نن تر غرمې د مخه په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه زماني جدول د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د بهیر په اړه جزئیات تشریح کوي. هاشمی زیاته کړه
چند تاریخی مشخصی است که در کدام روز
دیوی چو تاریخون مشخص دی چی پا کمونیتو نماندان خپل نمونه لیکی ده شکایتونو ده سبتولو رزی کمیدی لمرنی او روستی نتایج چه وقتی لانیجی ده طول آغا جزیاتی چی پا دی بایهیر پوری عرالری چی پا مفصل دول با نن پر نهنیم و بجو اعلان سی. ده انتخاباتو ده رای ورکون کو ده نملیکنی بایهیر ده حمل یاوری میاشتی پر 15 پا طول افغانستان که پیل سو. شغلی هاشمی ویل تر اوسه د څلور دیش ولایتونو په مرکزونو کې څه باندې 200,000 کسانو نمونه لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو لوی شمیر په کابل او تر ټولو لږ شمیر په میدان وردګ کې ثبت شوی دی. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په برخه کې عامه پوهاوی لږ و. ښاغلی عبدالله د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل
هر چهار انتخابات مربوط به کامیابی یعنی پروسه است.
دی وایي څلور ټاکنې د همدې بهیر په بریالیتوب پورې تړلې دي. که خدای مکړه دا بهیر کامیاب نسی، وروسته به د هیواد سیاسي وضعیت له ناخوالو سره مخامخ
شي. سیاسي کشور به چالش مواجه شي.
دغو اندېښنو ته د انتخاباتو د کمیسیون غړي په ځواب کې وویل چې په لومړي سر کې کمیسیون هم د لږ کسانو د نوملیکنې په اړه اندېښنه درلوده، خو وایي وروسته دا شمېره لوړه سوه. د سید حفیظ الله هاشمي په خبره سره له دې چې خلک له نامنیو څخه اندېښمن دي، پر دې بهیر یې باور تر یوه حده راکم سوی دی، خو هیله یې وښوده چې د انتخاباتو د بهیر د زمني جدول په اعلانولو سره به دغه شمېرې نورې هم لوړې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان یا تلې میاشتې 28مه نېټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو پر تذکیرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. که څه هم د جرګې غړیو په دې اړه شواهد او اسناد وړاندې نه کړل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه سټیکرونه خوندي دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوملیکنې لنډ بهیر، او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکیرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې په پام کې ده د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو مرکزی ادارې ویلي چې د 10 میلیونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره تیاری نیولی دی. په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوي چې د ثور تر 23مه نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,09,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغې غونډې ته بلل شوی و ویویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوملیکنې د بهیر موده وغځیږي. د دې د ولسی جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅیږي داسې وویل دی وویل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته، خو یقین لرم چې د خلکو او د کمیسیون د همکارانو په مرسته به یې مخه ونیول شي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس حمایون محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و ویویل د انتخاباتو لپاره یې په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکیرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ده په خبره د تذکیرو د ویش په ځینو مرکزونو کې د خلکو ګډون کم دی او په کار ده چې د نوملیکنې او د تذکیرو د اخیستنې په برخو کې خلکو ته عامه پوهاوی زیات شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي په تیرو کلونو کې میلیونونه ډالر مرستې ضایع شوي او باید په دې اړه پراخې څېړنې وشي. دغه غوښتنه وروسته له دې کیږي چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په وروستیو کې وویل چې د امریکا مرستې په افغانستان کې د فساد له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د دې موضوع تفصیل د ناجیې صاپۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو د حیفو میل کېدو له امله دغه هیواد په اقتصادي او د بیا رغونې په برخو کې نه جبرانېدونکی فرصت له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو بېغورۍ په دغه هیواد کې په پراخه کچه فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس محمد عظیم قویاش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو مرستو حیفو میل کوونکي باید جدي وپوښتل شي.
د سیګارو حکومت له لوري ګمارل شوی کمیسیونونه باید له دغو موضوع نه څارنه وکړي. کله چې څېړنې وشي په یقیني توګه چې حتما به حقیقتونه څرګند شي چې فساد چیرته او کوم کسان پکې ښکیل دي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو مالی مرستې فساد ته لار هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتو څنګه ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړي او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنی ده چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیا رغونې د پروګرامونو د حیفو میل کېدو لامل ګرځي. سیګار تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د فساد له موجودیت او د مرستو د حیفو میل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې و چې تر ټولو تازه راپور یې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅلو په تړاو. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت په هیواد کې دری فساد لوی ننګونه بولی وای دغه پدیده پنګونه او اقتصادي فعالیتونه په شدت متاثر کړی دي. خود دغه وزارت ویان سهرا بهمن ویل د افغانستان حکومت له فساد سره جدي مبارزه روانه کړي او په دې برخه کې خیل سرولن لري.
په افغانستان کې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د مرمر تیږي د استخراج چارې چټکې شوې دي. د افغانستان د مرمر او ورخامو تیږي د کیفیت له پلوه په نړۍ کې شنوم لري. د قانون او پټرولیم وزارت وایند عبدالقادر مطفی وایي چې د افغانستان د مرمر د استخراج لپاره د دې وزارت طرحه د پنجشنبه په ورځ د اقتصاد په عالي شورا کې تصویب شوه. احمد تکل شاغلی مطفی سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د دې طرحې جزئیات ترې پوښتلې دي.
په دې طرحه کې د مرمرو د ډبرو استخراج او پروسس برخه کې د پانګې اچونې پلار چارو باندې او دې تر څنګ په هغه میکانیزم باندې غور شوی ترڅو موږ کولای شو په افغانستان کې د دې سکتور نه په هغه مشخصه توګه ګټه ترلاسه کړو. په دې وروستیو کې د قانون او پټرولیم وزارت یوه تګلاره جوړه کړې چې مشخصه توګه د مرمرو برخه کې د دې پروسس برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده ترڅو موږ کولای شو په دې برخه کې بهرني مستقل پانګاچونه ولرو، پانګاچونه لپاره زمینی برابرې کړو او هغه مشخصه سیمې د قانون او پټرولیم وزارت لوري تشخیص شوي تثبیت شوي دي چې په هغه کې موږ کولای شو پانګاچونه ولرو. په دې برخه کې موږ اسانتیاوې رامنځته کړو.
دغه سیمې چې تاسو یې یادونه کوي د افغانستان په کومو برخو کومو ولایتونو کې دي؟
موږ په هرات کې، چشت کې او خوږیاڼو کې، ننګرهار په مختلفو سیمو کې مرمر لرو چې دا د نړۍ د مرمر سره رقابت کولای شي او ډېر ښه ظرفیت لري.
د دغه طرح له مخې چې د قانون وزارت جوړه کړې ده، د مرمرو د استخراج چارې تر ډېره کورنۍ کمپنۍ کوي که بهرنۍ؟
اوس مهال په افغانستان کې 30 شرکتونه استخراج برخه کې چې 15 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ په درې کټګوري باندې دا تقسیم کړی دی. یو هغه کټګوري دی چې په مشخصه توګه وي خو وسایل لري، تخنیک لري او مشخصه ظرفیت لري. دوهمه هغه دي چې هغوی هم په هغه صورت ظرفیت له لحاظه په دوهمه کټګوري کې راځي. او درېیم هغه شرکتونه دي چې غیر معیاري برخه کې کارونه کوي. د اقتصاد عالي شورا کې فیصله وشوه چې په دې برخه کې به مونږه قرارداد ولرو او دا قرارداد به په مشخصه توګه د نیچرل سکنګ پروسس شرکت سره کیږي چې هغه به 15 میلیون ډالر پورې پانګچونه ولري. په دې برخه کې د تګلارې په اساس چې د قانون او پټرولیم وزارت د سکتوري تګلارې د پاغې کې په مشخصه توګه په صنعتي منرالونو کې لکه مرمر او کالک په دې برخه کې زنجیروي مطالعه شوې ده او موږ غواړو چې په دې برخه کې سترې پانګې اچونې ولرو او دې تر څنګ موږ هڅه کوو چې بهرني مستقیم پانګې اچونې هم ولرو ځکه بهرني مستقیم پانګې اچونې ډېر ګټې لري. لومړی ګټې دا دي چې هغه داخلي ظرفیت کې مرسته کوي چې هغوی په خپو ودرېږي. دوهم دا ده چې مالي وسایل راځي افغانستان ته او ټیکنالوژي راځي، نو دا ټول هغه ګټې دي چې هغه سنجش کېږي.
د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عبدالقدیر موتفی وو.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت اته بجو شل دقیقې شوې. وسم اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د راتلونکو پرلماني انتخاباتو او سولې ترمنځ په تړاو لیکنه خبره کړې وای. راتلونکو انتخابات د سولې د ټینګښت یو برخه هم کیدای شي خو خطرونه هم ورسره ملګري دي. د دې لیکن لیکوال وای په داسې حال کې چې راتلونکو پرلماني انتخابات د اکتوبر د میاشتې لپاره پلان شوی، افغانستان دا فرصت لري چې منځلاري طالبان حکومت تراولي او د اوږدمهاله سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړي. خو د لیکوال په باور په همدې انتخاباتو کې دا خطر هم شته چې وسنۍ هغه لړزان د ائتلاف زیانمن کړي چې دا مهال پر دې هیواد واک چلوي او یو لوی کړکیچ ته لاره پرانیسي. لیکوال زیاتوي په راتلونکو میاشتو کې باید ټولې خواوې په ډېر دقت ډیپلوماسي وکاروي څو ډاډمنه شي چې د افغانستان راتلونکي پارلماني انتخابات په دې هیواد کې د سولې لپاره شته هیلې مړاوې نه کړي. د ډیپلوماټ په دې لیکنه کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر پایل ته اشاره شوې او ویل شوې دا انتخابات تر درې کاله ځنډ وروسته ترسره کیږي. لیکوال وایي د انتخاباتو لپاره چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې رښتینو خبرو اترو ته د تېرې یوې لسیزې د بل هر وخت په مقایسه ډېر نږدې شوي. لیکوال زیاتوي په یو وخت کې انتخاباتو ته چمتووالی او له طالبانو سره د سولې خبرې ځینې مهمې پوښتنې راپورته کوي، لکه دا چې آیا طالبان به وغواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او آیا نړیواله ټولنه به په دې انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور دې پوښتنو ته سم ځواب موندل افغانستان سولې ته نږدې کولای شي، خو په عین حال کې شوي پرمختګ ته هم یو خطر کېدای شي. عرب نیوز ویبپاڼې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو په وړاندې پښته ګواښونه او خطرونو یو رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې ویل شوي وسلوال طالبان او په ځینو ځایونو کې جنایتکار ډلې په افغانستان کې خصوصي مخابراتي شرکتونه په نښه کوي چې په دې هیواد کې امنیتي خطر زیات کړی او د مخابراتو د شاوخوا 3 میلیارد ډالرو په ارزښت کاروباري له خطر سره مخ کړي. عرب نیوز په یو رپورټ کې د چارواکو او د ټلیفوني شبکو د کارکونکو له خولې وایي په افغانستان کې پر خصوصي مخابراتي شرکتونو د هغه یاغیانو او همدارنګه جنایتکارو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي چې له دې شرکتونو د باج په ډول پیسې اخلي. د عرب نیوز ویبپاڼې په رپورټ کې راغلي په وروستیو کلونو کې کله چې ځینې خصوصي ټلیفوني شرکتونو د حکومت د مخالف وسلوالو اوامر نه دي منلي، انجنیران او کارکونکي وژل شوي. ریپورت وای دا موبایل ټلیفون شبکو ځینې پای ورسته لاغې د طالبانو لخوا بجاړې شوی چې شرکتونه د طالبانو هغه وختنه چې د پوځي عملیاتو پر مهال د فعالیتونه بند کړي لپاره ورسولې.
عرب لیکلی و چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیسي. نه یوازې دا ورځپاڼه وایي، په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې په دغه ولایت کې د چپي درې، ماڼوګي او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي په دې په تکلیف دي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شبکو مخه نیولې ده. دوی وایي چې نږدې یوه میاشت کېږي چې په سیمه کې مخابراتي شبکې بندې دي او له همدې کبله له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. په دې اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ د ماڼوګي او چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دولت وسلوال مخالفینو تلیفوني شبکې بندې کړي چې له امله یې د دوی ټول کارونه په ټپه ولاړ دي.
زما نوم وحیدالله سپهر، د پېچ درې اوسیدونکی یم. تقریبا دا څو اونۍ وشولې چې زما په غنبې سیم او راټولې پیاګان چې بند دي، د خلکو ستونزې بیخي ډېرې کړي دي او تجارت هم ټول اوس نن سبا په ټلیفون دي چې خلک رابطې وکړي یو بل سره، مطلب یو بل ته اطمینان ورکړي چې داسې روغ جوړ.
نوم غلام حسین دی، یوه میاشت کېږي چې پیاګانې قطع شوي دي.
دوی وایي د تلیفون دی یوې اړیکې نیولو دپاره له چپې درې او ماڼوګي څخه وټپور او اسداباد ته راځي.
هوکې نو د یو کار دپاره مونږ د دخنه د بره چپه درې نه درې څلور ولسوالۍ راتېروو. د یوې خبرې یو یو مشکل دپاره راځو نو ډېر مشکلاتو سره مونږ ګیر یو.
د معمولي مشکل له کبله مونږ وټپور ولسوالۍ ته راځو. زنګ او یو تلیفون پسې زر افغانۍ لګو د سینزو نه مونږ راځو او وټپور له دغه ځای نه بس زنګ او خار ته. نو دا ډېر زیات مشکلاتو سره مخ یو.
خلک له وسلوالو مخالفینو غواړي چې باید ولس ته ستونزې پیدا نه کړي او له حکومت غواړي چې د هرې لارې کېږي باید تلیفوني شبکې بیرته فعال شي.
او که دولت په لاس کې نه وي او هغه نشي کولی نو قومي مشران دي منځګړیتوب وکړي د مخالفینو او د دولت ترمنځ. دا خو یو شخصي کمپنی ده. دې سره نه د طالبانو کار شته او نه سره د دولت کار شته.
په کونړ کې د مخابراتو رئیس ډاکټر سید احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخا په کونړ کې داسې کومه ستونزه نه و موجود خو څه موده کېږي چې تلیفوني شبکو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه زیات شوي او دوی هڅه کوي چې چیرته مخابراتي شبکو کار بند کړي بیرته پیل کړي.
نور ځینې کې دا نه دي بندې شوي. په پیج دره کې زموږ تقریبا چې وو پایاګانې زموږ بندې دي د ایم ټی این د خوانه سلام دوه پایاګانې وي هغه آزاد وي. دا دوه ورځې کېږي چې ګل دره کې وه هغه هم بنده کړل.
ازادي راډیو ته پر رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په دیوګل او د نورګل ولسوالۍ د مزار درې او همدارس د وټپور په یو شمیر سیمو کې هم د وسلوالو د ګواښونو په وجه تلیفوني شبکو خپل کارونه بند کړي دي. تر اوسه داعش ډلې د تلیفوني شبکو د تړلو او د هغه د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې د پنجاب حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه مشران خوشی کړي دي چې بیګای په لاهور کې د دوی تر نننۍ غونډې مخکې نیولي. دوی وایي له خپلو غوښتنو څخه نه په شا کېږي. د پنجاب پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ شاوخوا دولس مشران وروسته له دې پرېښودل چې خلکو په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په دې خاطر فشار واچو. د دې موضوع تفصیل بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی علي وزیر، بلال مندوخیل، مزمل خان او ورسره د عوامي ورکر ګوند مشران اسمت شاه جهان او فانوس ګجر له هغو کسانو و چې د اپریل په 28 نیټه د شپې ناوخته د پنجاب پولیسو په لاهور کې ونیول. خو پر ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون او د دې تحریک د مشر منظور پښتین لخوا د پراخو مظاهرو تر ګواښ وروسته تر 300 پښتنو پس پرېښودل شول. علي وزیر تر خوشی کېدو وروسته پر فیسبوک خبرې کړې ویډیو کې وویل چې د پنجاب پولیسو تر هغه ضد څانګې اهلکاران په هوټل کې د دوی کوټو ته ورننوتل او پر دوی یې تمانچې کېښودې. خو د هغه په وینا دوی په آرامه د پولیسو پوښتنې ځواب کړې.
موږ ورته چې دا تمام پنجاب ته لاهور ته خپله مقدمه راوړې ده چې کومې زموږ سره هلته کومې زیاتیانې شوي دي، کوم خلک برباد شوي دي، مړه شوي دي او وطنونه هلته تباه شوي دي. موږ دا خلک ته وایو چې زموږ فریاد واروي او د دې دپاره موږ راغلي یو. نو په هغه نه بعد بیا ډېر انویسټیګیشن وشول. دې د په موږ باندې ډېر دباو واچو چې تاسو دا کومه جلسه ده دا کینسل کړي. موږ ورته وایو چې موږ تاسو په کسټډي کې یو، په تاسو په تحویل کې یو، موږ دا شی واپس نه شو اخیستی، تاسو خپله قانوني کاروایي پوره کړئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د لاهور په موچی گیټ کې په 4 بجو جلسه کوي. د اپریل په 28 د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډو ته وویل پولیس ورته د جلسې کولو اجازه نه دی ورکړی او وایي چې امنیتي حالات ښه نه دي نو ځکه باید دوی جلسه ونه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو تر نیول کېدو وروسته د دې تحریک مشر منظور پښتین پر خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو خپره کړه. هغه په خلکو غږ وکړ که پولیسو یې ملګري پرې نه ښودل نو لارو کوڅو ته راووزی او احتجاج وکړي.
توړ پوړ به نه کوي، څوک پر امن طریقه سره به خبرې کوو. دا کومه لوبه روانه ده؟ دلته هر چا احتجاجونه کړي دي، څوک یې نه دي نیولي. موږ یې څه کوو؟ موږ نه سي. ولې د پاکستان آئین وایي چې هر چا ته د خبرو کولو ازادي ده. نن چې تش پښتون حساب غواړي د خپلې خاورې نو دوی ورته مختلف بهانې جوړوي.
په دې اړه په ټولنیزو مطبوعاتو تر سخت غبرګون وروسته د لرې شوي وزیر اعظم نواز شریف لور د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وریري او د حکمران مسلم لیگ نون ګوند یوې مشرې مریم نواز هم د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. هغې پر ټویټر پاڼه ولیکل چې د ظلمونو په وړاندې راپورته شوي غږونه باید خاموشه نه کړل شي، بلکې د هغوی د شکایاتو وجوهاتو ته دې پام وشي. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وعدې ختمه کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی روانور ته به سزا ورکول کیږي. د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په دې اړه د خپل دریز په بیانولو سره ویلي چې په دغو کې ډېرې غوښتنې منل شوي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي، خو حکومت خپلې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
او وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مرسته ولیدې. جاوید قمر له غزنی ولایت لیکي و د مقر ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ نشته، باید حکومت غم وخوري. عبدالاحد انصاف د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي وایي له ټولو افغانانو دا غوښتنه ده چې د ټاکنو ځای ته ورشي، خپل نومونه ولیکي، کارتونه واخلي او د خوښۍ مشر ته رایه ورکړي، داسې چاته چې د اسلام د دین د مذهب او د هیواد ساتنه وکړي. غلام نبی سروری هم له نامعلوم ځایه لیکلی دی چې له ټولو افغانانو هیله ده چې نومونه ثبت کړي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې ساعت لاندې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د بهیر زماني جدول رسمن اعلانیږي. د کابل پرلت کوونکې په افغانستان کې د جګړې له شکیلو اړخونو د 3 میاشتو لپاره د اوربند غوښتنه کوي. پاکستاني سوداګرو پر ډیورند کرښه د هغې دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې له تیرې اونۍ راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ له یوې نښتې وروسته تړل شوې ده. د ایران مذهبي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د دې لپاره چې په ایران کې د څو بندي امریکایي اتباعو په اړه خبرې پیل شي، امریکا باید لومړی خپل چلند بدل کړي. د ایران ولسمشر د هغې میرمنې پر وړاندې چې په دغه هیواد کې جبري حجاب نه رعایت کړی د پولیسو پر زور زیاتی انتقاد وکاوه. د کیمیاوي وسلې د څار نړیواله اداره وایي متخصصان د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلې د مشکوک برید سیمې ته رسیدلی دي. او په ارمنستان کې د صدر اعظم د ټاکلو پر ضد د لس ورځنیو مظاهرو مشر نیکول پاشینیان وایي چې دی به نن له صدر اعظم سرژ سرکیسیان سره وګوري. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې 2 19 پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې کندوز ته ځو. په کندوز کې د آمو سیند د 5 حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دې حوزې د اوبو سطح د تیر کال په پرتله 40% کمه شوې ده. نوموړي اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی او د دغه شورا غړي فوزی افتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو.
قرار کې اطلاع حاصل کړم د تمام سکه کې تحت تسلط طالبان هست. در ولې
د موږ د معلوماتو لمخې څه باندې 250 خونځي د طالبانو لخوا بند شوې دي او دغه موضوع خلکو ته ډېر اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغه ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسله والو مخالفانو لخوا تړل شوي دي.
زمو شخلا آزادي راډیو او رید آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر وو بچو په منځني صفه 12 نیوی او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپلو ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم یون مرز می راشته باشه.
د خلکو د بربادی لامل شوی دي نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي.
جانان میرا نه لاړو سمونه تو زندگی له ونیا تعویزونه کو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپلو ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې تعویزونه باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې واخه بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې یا لچا سره ستار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې لداسي او تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کېناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
کوشش وکړم یون مرز می داشته باشه. و طرف شب خواهی به حکیم حکیم میبینه، عجیب و غریب میبینه. نه ما کنی تاویزوی گرد شوه و دیگر تاویزی کتابا نگر باد از او.
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار و ویلې تعویزونه پرې شوي او هغې نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا و کلمې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د اغا صاحب په نوم مشهور دی، لیکلوست هم کولای نشي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي. د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې تری وهی. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تاویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تاویز راته وکړه. تاویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، دا کابل ولایت یوه سیمه ده. هلته چې تاویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تاویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دي زده، خو خلکو ته تاویزونه کوي. یا خدا چې تر څلوېښتو زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شیان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تاویز لیکل د ډیرو تاویزګرو لپاره یو تجارت بولی، او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت دی، بزنس دی، همدا هغه د روزۍ ګټلو یوه لار ده. هغه په دې نه ده ستا کار کیږي، کله د لیدلې د چا سره په اشر کې مرسته کړې ده همدغه سړي. موږ او تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډېر ډېر داسې مثالونه شته دی چې د خلکو د بربادۍ لامل شوي دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تاویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي، او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډېر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محیب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي، دا پخپله کیمیاوي توکي دي او ظاهري دي. دا مزر دی دینا بار ډډه وشي، په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي. مثلا دا د نری رنگ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي، او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تاویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تاویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډي در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي، او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تاویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي، د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي، او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، دا خپل رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي، او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویذ د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول؟ او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویذونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي، او په پیل کې د تعویذونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویذ، په غاړه کې د تعویذ اچول، دا په فقه حنفي کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي، او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویذ کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغه نه استفاده کوي، دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویذ مخالف دي، او استدلال کوم حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویذ کوي دا له توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویذ کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویذ وي، هغه واقعا چې ناروا دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویذ کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو، او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویذګرو تنجونی ورزي ځوانان ورزي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې د ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دی علما چې کله وي هغه ته چې خلک ورزي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي، او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي، د هغو لپاره یو پتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو دکې باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج اوقاف او همدارنګ نور کوم زیرفت هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري، دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسې سي او دوکانونه ورته بند کړي، ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي، ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نشته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نشته او مسلمان ته ستوګي ورسوي. نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي. او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه ده چې خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 داسې ریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي، ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي، هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډېرو جو کې داسې پېښ شوي یو سړی ښځه لري او ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لري. نو له دې دروغ معلومېږي له لرې نه، چې کله یې دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغن ته رجوع ورکوي، ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډېر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي. حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي، یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځي چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنیو چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز به زما کار وکي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي.
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکي، کوشش وکي، نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او د مو تعویز چې دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي، سیاره خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په خواړه وشه دا بس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار، بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته. هغه په دې شیانو باندې نسی راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت تړلی ده او یا د بخت خلاصومه، دا خبرې ټولې غلطې دي. دا په دین کې نه دی بخت خلاصې دوسته، د بخت چې انشاء الله نه خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعه باندې نه خلاصیږي. او ځوانان دې ته ناړی اشاره په هر ځای کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي، نه سعی کوشش هم خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم په ختمې دوده، تر بلې خبرونه ښه ژوند ولرئ. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کړوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له 16 ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کړوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدی د دیونه په خبرونه کې غږیدلی یو. هله د تر پایه مملتیا وکړي. ډیر زیات مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچه لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستې، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالت لیکلی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجودو، اما مدار تقریبا دو کال مونږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مون نه درلود. مونږ چې سفیر نه یاري کله زرا ډیر مغنوي تماس نه کم تر وی، اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماس نه وس بشتره دي، مثلا سر مترکیږي تحولات په افغانستان کې راځي، د مثبت ګامونه یا پروژه یا کارونه چې په مملکت کې کیږي همدارنګه بار بار ملاقاتونه که پر رسمی ملاقات کی وی یا پا آشوی مجالسو که هیچ کم ملاقات چه ده کانادا و لور پولو سرکی گی همیشه پا دی موضوع باندی خبری که و چه افغانستان حکومت واقعا ده کانادا مالی و او سیاسی حمایت جدن ضرورت لری او خوشبختانه ده تعهد فعلا موجوده او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپلو لاسته راوړنو چې پروسې کې د راپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوا نه یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپلې انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي تدا مشخص تارگت کوي یا دوی هدف دی غوی زپل دی غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په دسه اشخاص په حال باندې تاسف کوم دی بعد هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدن مراد کی غیر دغه نه کوي دی سیاست علاقه مند وي به کله شي به سیاسي جګړه راوځي او هغه یو رسانه چې دی په اختیار کې ده هغه باید اشخاص او ضعف کول په خاطر باندې نه کاری زه فکر کوم چې دا به درست کار نه وي او زه د دې په اړه شخصي هغه څورته شخصي دښمنۍ لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم قواره هم نه پېژنم په نوم هم نه پېژنم او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وزوروم دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسف هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي نو کاش که دوی د نو د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودای نو سفارتخانې هم لټول د مخکې غنه چې زه لاړه شم یو د سفارتخانې ته سر دننه نه کړی وای زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه نه کړی وای وضعیت یې کتلی وای رابط یې کتلی وای چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتی ته مشي نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي چې یو چا لپاره د چا په خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل لپاره خپله یو شی جوړوي یو توتیا اساساً یا موضوع وجود نلری هغه تلمن وهی هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي نو دا هغه څوک غواړي ستاسو په مخالف باندې یو لیکنه وکړي شهادت مند یو چانه دستور اخلي او زه نه پیګم چې ولې زه د یو تعداد حلقات او ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوم او دوی څنګه غواړي چې مال د غذای نه ایسته کی نو مال لپاره ډېر جالبه ده
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ د څه خبرونه ترلاسه کړ چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي دوی په کورنۍ باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ و نه وسی دلایل سو
په روس کې موږ یو برحال ډیپلوماټ صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و نو واقعا به دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښود او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحال ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی له اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته که چېرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحال ډیپلوماټ دلته پیسې پنهنده قبول کو په دغه موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریک کړل او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سیمه مخکې مبي ځکه دا شخص فعلا ډیپلوماټ مېرمن هم ډیپلوماټیک پاسپورت لري خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي ژوند په خطر کې نه ده تهدید لاندې نه ده دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې دې بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وځه کوي او خصوصا هغه کس که مثلا هغه تواده ور کوي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې ځکه چې هغه پوهسي چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت تباه هم وي تر څو په دلته پنهنده نه شي دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کانادا هر زمین کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي که هغه میرمن وي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي د فامیل نه شي راوستلی او که یو نارینه وي همدارنګه هغه فامیل نه شي راوستلی چې دا یو ښه کار نه و چې وشي.
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې.
بله دغه هر چا څه کړی ده نو زه نه پوهېږم خپل ځان بې اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم دا هر څوک چې وي. اکو زه چیر پناهنده شوی وای نو زه خو یو دو هفتې وروسته بیرته سفر لرم بیرته هغه ته ځم کاناډا ته نو یو که زه هلته پناهنده بیا کابل ته ول راتللم نو زه خو بعد بیا خو نه شم راتلل ځکه چې ما به خپل ټول ډیپلوماتیک اسناد به مې هلته تحویل کړي وو چې زه اوس نو پناهندګي غواړم نو زه بیا څنګه راغلی یم. نو دا خپل دې نمونه ده چې دی هغه اتهامات څومره بې بنیاده دي.
زه فکر کوم همدغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کېږي لاملونه څه کېدلی شي
دا له دوی نه باید پوښتنه وشي چې دوی ولې دا زما په تګ باندې د خپل منافع په خطر کې لیدلی دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوی سره شخصي هیڅ نه وه خصومت دښمني نه لرم د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پوښتنه کوي چې ویلی چې د خپل ماشومان به ولې دې هلته پناهنده کړي تاسو اوس هم کولی شئ زه به تاسو هغه دوه ادارې په ګوته کړم چې چېرته زما یو زوی لور چې هلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزه هم لري لیکن په کاناډا کې نه اوسي ګټه تللی نه دي.
له تاسې وړاندې چې هلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوو ویل کېږي داسې چې هغوم هلته سیاسي پناه اخیستې ده او بېرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلی معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و سرپرست و چې هغه خپله مستشار و بیا سرپرست و دوه نیم کالو دپاره. زه نه پوهېږم ځکه چې کله دی ختمه وظیفه شو په 2016 دسمبر کې نو ما درې هفتې مخکې هم ولیده چې مالته و. نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي داسې اوسیږي په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان یې هلته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلی شي نوم یې واخلئ؟
نوم نه غواړم چې واخلم شاید در څو پوسی سي مخکنی سرپرست څوک و نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې څه خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو پناهغې هم درلوده پاسپورټونه هغوی برګشت کړی تر اوس پورې کاناډا کې چې څوک مقرر شوي دي. زمونږ دوه جرمن قسله چې یو مجرده وه یو مېرمن وه راغلې ده بېرته او یو نارینه و چې فامیل یې هلته ژوند کولو دی په خپله راغی اوس بېرته هلته مقرر شوی ده. اخیرا زمونږ یو دریم سکرټر له ونکوور نه راغلی ده او مخکې زمونږ دوه نور ډیپلوماتان له اوتاوانه برګشت کړی یعنې سرجم 15 نفرو برګشت کړی ده او سفیران خو استثنا و له دې حالت نه باقي زمونږ څومره ډیپلوماتان چې تللي متاسفانه چا برګشت نه ده کړی.
کلخیل صاحب شاید دا ستونزه په نورو اروپایي ملکونو کې موجوده وي هغه افغان ډیپلوماتان چې ځي شاید بیرته راونه ګرځي په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده د افغانستان اعتبار کمایي وي او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي نو دوی باید دغه د افغانستان او یا د افغانستان ډیپلوماتان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بېرته نه دي راغلي بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایا هم لري چې اختلاس شوی ده یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته همیشه مکاتب رالیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده په دغه مسایل کې ما در اوس موږ څه نشو کولی دغه په وړاندې کولی شو باید موږ باید یا وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو چون هغوی پناهندګي غوښته اوس هغوی د فیصله تبع د کاناډا دي که باوجود تر اوسه په پروسه کې بهوي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله ان ماته ما زما باندې زما په وګو باندې یو لوی بار دی هغه غلط کارکردګي نو شوه دی یغه منفي تصویر چې یو اکثریت متاسفانه چې په کاناډا کې بریښي ده. نو بجای دې چې زما په زما حالت درکې زما مشکلات درکې برخلاف ماته مشکلات زیاتوي او غلط معلومات له خلکو سره شریکې وي دل پر سدي کوم شخصي ستونزه زما په موجودیت کې التویني
الته په سفارت کې دنه ویل کېږي دا چې یو شمېر ډیپلوماټان تاسو سره همکاري نه کوي ستونزې جوړې ک رښتیا وي او همدغه حالت موجود وي دلیل څه کېدلی؟
خب ما مرتبه چې موږ په مختلفو سفارتخانو کې مشکلات لرو موږ مثلا په سفارتخانو قونسلګرۍ کې مشکل لرو د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده مشکلات وجود لري. شاید پانوسم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. پدې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خل ډیر مهم دي ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي نو ته څو پرې چې هغه پختګی ته ځینې انسانان رسیږي نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارت قانونو کې موجود وي تر څو پرې چې هغه درک کړي چې ولاو چې هر څوک سي هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده اما هدف به په اخر کې یوي چله هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي
د روسي پختنې په توګه کړو خل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري آلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی آلته د ژبې ستونزې سمره دي یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې د کاناډا په ملي ژبه باندې سمره ډیپلوماټان دي چې په هی کې په ځنګړي ډول تاسو
شبه هم یو مشتونزه ده او ظرفت کاری هم یو ستونزه ده حتی پا محلی کارمندانو که متاسفانه چې په محلی کارمندانو که دغه مثلا هست فرد بلالوسی دپلماتان نلتا کار کوی محلی کارمندان سی وکرسی دپلماتان و پا کارونو که اگو سر همکاری وکی پا سفارت خانو که یو تعداد کسان زپزه شوی لحر ادرس نچیوی اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا والتیادی و کار نلری کله چی اغا خورین و بیاغا دسی نو چیز ما ظرفیت کم ده ز کار نشم کړ برته چې ولا د سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل والتیا نه مترکوي چې څومره والتیا لري نه لري نو بیا دې قوم موضوع مترکې نه بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نو بیا دغه په ډېر اسانۍ باندې مطالب لیکي او بزن رسنوي ته ورکي او هغه ځین رسنوي بېغنه چې دغه سفیر یا قنصل یا بل مربوطه ډیپلوماټ سره چکی یا هغه خبره